د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا اشرف غنی احمدزی د افغانستان جمهور رئیس شو. اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. او د امریکا خارجه وزیر وایي چې امریکا د القاعده د ملیشو سره د عراق په جنگ کې د عراق د مقاماتو ملاتړ کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن د خبرونه زیاتره مطالب په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي موافقې په حق لدی، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوی جمهور رئیس سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې اشرف غنی احمدزی د جمهور رئیس د انتخاباتو د دوهم پړاو ګټون کیدی، خو نورستانی د رای د فیصدی پاړه څه ونه ویل. د کمیسیون د اعلان پاړه به د اکرام شینواری رپورت د خبرونو نورسته واوري.
د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان نمخ کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن په ار کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړه.
د اوږده انتظار وروسته د افغانستان د جمهوریت دوه کاندیدانو نن پارک د ملي وحدت د حکومت جوړولو یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په نوي حکومت کې ګټونکی جمهور رئیس او بیا لیدونکی اجرایوي رئیس په توګه دندې سرته ورسېږي. پارک دغې موافقې د لاسلیک په غونډه کې دواړه کاندیدانو او جمهوري سمیت کزي د ګډون سربیره د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو، د سترې محکمې رئیس او د پارلمان دواړو مجلسونو رئیسانو هم برخه لرله. خو جمهوري سمیت کزي په خپلو لنډو خبرو کې د کاندیدانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک له امله دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړه.
شاری احساس کو چنن د افغانستان ملت د خپل آئنده حکومت د جوړشت امضا ولید، او ډیر خوشاله چې زموږ دوه محترم ورونه، محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزی، محترم ډاکټر صاحب عبدالله په یو افغاني تفاهم کې د دې وطن د خیر او ښېګڼې لپاره او د ترقی او هوساینې لپاره سره په مشوره او سلاسوه او د افغانستان لپاره د آئنده حکومت
د ملي یووالي د حکومت د موافقه په حق لا بشپړ رپورت د خبرونو نه وروسته خبريږي.
امریکای، بریتانیي، ناتو او ملګرو ملتونو د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقه هرکلی کړی دی. سپین ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې موافقتنامه به د افغانستان د سیاسي بحران د ختمولو سره مرسته وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي او د نوي حکومت سره ګډ کار ته آماده ده. د سپین ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې لکه څنګه چې کاندیدانو د اګست د اتم نیټې په اعلامیې کې ټینګار کړی و، د افغانستان ولس د یو قانوني او مؤثر حکومت د درلودو مستحق دی تر څو ښه راتلونکی ولري.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د ملي یووالي د موافقتنامې لاسلیک کېدل یو بریالیتوب ګڼلی دی. د رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي چې کاندیدانو د افغانستان د خلکو ګټې تر هر څه لوړې بللې دي، او د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د قدرت سوله ییز انتقال به د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره وشي.
په کابل کې د برېټانیې سفارت هم په یو خبر پاڼه کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په سر د موافقتنامې هرکلی کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې موافقتنامه به افغانستان کې د قدرت سوله ییز انتقال ته لاره هواره کړي. بریتانیا ویلی دی چې د افغانستان سره به خپل همکاروي ته دوام ورکړي.
یان کوبش ویلی دی چې ملګری ملتونه ژمن دي چې د افغانستان د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د ناتو سرمنشي اندس فاغرزموسن د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په سر د موافقه هرکلی کړی دی. هغه ویلی دی هیله کوي چې نوې افغان حکومت د امریکا او ناتو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړي. د امریکا او ناتو سره د امنیتی تړونونو لاسلیک کول به زمینه برابره کړي چې د 2014 کال نه وروسته ناتو په افغانستان کې خپل یو شمیر عسکر پرېږدي چې افغان امنیتی قواو ته د مشورې او روزنې ماموریت مخه ته بوزي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تیرو څو میاشتو بې باوریو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او حکومتي چارو باندې بدې اغېزې کړې دي، خو سې وخت چې د افغانستان په خاطر د ملي یووالي د حکومت موافقه ژر تر ژره عملي سي. یانکوبیش ویلي دي چې ملګرو ملتونه ژمن دي چې د افغانستان د نوي حکومت ملاتړ به وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د کونړ د امنیتي قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د امریکا غږ ته ویلي دي چې له تېرې شپې راهیسې تر نن سهار 8 بجو پورې 621 غوندي د کونړ د دانګام د ولسوالۍ په لورې لګېدلې دي. خاغلی د قانوی چې په پیخه کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلې، خو په یو شمیر سیمو کې فصلونه او د ځنګلونې له منځه وړي دي. د توغندیو د بریدونو له امله د سیمې سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ناتو عالي رتبه نظامي قومندان وایي چې هیله لري چې په اوکراین کې د نوي موافقتنامې په اساس د حکومتي عسکرو او روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ترمنځ یو به طرفه سیمه جوړ سی. خود امریکا د هوایی قوا جنرال فیلیپ بریدلو وویل چې دا اوسنی وزه شنه ده ځکه چې روسی عسکر لا هم په اوکراین کې دننه دي. بریدلو وویل کوم اوربند چې تیره میاشت امضا سوی دی هغه صرف په نامه اوربند وو. په تیرو څو ورځو کې د تشدد دومره پیښې سوي دي لکه د اوربند مخ کې چې سوي وي. د دې نوې موافقتنامې په اساس په چینن په مینس کې امضا سوه، د اوکراین عسکر او بلتون غوښتون کې خپل توپخانه د خپل اوسنی موقعیتونو نه 15 کیلومتره لیرې کړي چې 10 کیلومتره به طرفه سیمه جوړ سي. د منسک تفاهم نامه همداراز د دواړو خواو په دې مکلفه وی چې ټول خارجي ملشي د ختیز اوکراین نه وباسي. مسکو د اوکراین او د غربي هیوادونو دغه تورونه ردوي چې وای دغه یاغیانو ترڅنګ جنگي شي. خو بریدلو وای چې د روسیې کلش هم دی خو تر اوسه پورې په اوکراین کې موجود دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اسلامي ملیشي په سوریه کې شمال لوري ته پرمختګ کوي چې مهم کوردی خارونی سي او کېدې شي چې په دې وسیله د ترکیه د سرحد په غاړه کې ځانونه ټینګ کاندي. د اسلامي دولت جنگیالیو د عین العرب خارطا چې په کوبین مشهور دی نزدې شوی دي. د اسلامي دولت ملیشو د جمعې د ورځې رئیس او 10,000 کوردی مهاجر مجبور کړی دي چې د ترکیه سرحد ته ځان ورسوي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای چې امریکا د القاعده د ملیشو په ضد جګړې کې چې د لندبر په ولایت کې یو شار نیولې دی د عراق ملاتړ کوي. خو جان کیری نن وویل چې امریکا به عراق ته هیڅ عسکر ونه لیږي. کیری دا خبره د بیت المقدس نه اردن او سعودي عربستان ته د روانېدو نه مخکې وکړه. جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب کوي. خارجه وزیر کیری څو ورځې په سیمه کې وو چې د فلسطین د مشر محمود عباس او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې.
د مصر امنیتي مامورینو ویلي دي چې د قاهرې په ښار کې یو خارجي سفارت ته نږدې د بم په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي دي. مقامات ویلي دي د پولیسو څو تنه نور مامورین په دې چاودنه کې چې د پولیسو د تلاشۍ په پوسته کې وشوه زخمي شوي هم دي. سمدستي د دغه بم چاونې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د شلو غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې د مالی وزیران او د مرکزي بانک مدیران دوه ورځنۍ غونډه چې د اسټرالیا د کوینزلند د شار په کینز کې جوړ شوی و ختم شو. د نړۍ د شلو غټو اقتصادي ملکونو اساسو نن د اکشن بی په ورځ د غونډې په پای کې په یو بیان کې نړیوال ابتکار اعلان کړ چې د لنډې مودې لپاره شخصي پانګه چونی زیاتې سي چې دغه ضعیف اقتصاد لا هم قوي سي. دغه اساسو همداراز د مالی په چارو کې په هغو خلاو باندې باس وکړ چې د مختلفو ملکونو کمپنیو پریزانونه د مالی د ورکولو نه خلاص کړی دي. اسټرالیا د دغه مالی غونډي کوربه وو او دغه واد وای چې نړیوال اقدامات ضروری دي چې ډاډ حاصل شي چې دا کمپنۍ چې ګټه کوي باید مالی هم ورکړي.
پاپ فرانسیس د ایټالیا نه بار اروپایي هیوادونو ته په سفر کې اول البانیا ته تللی دی. د نړۍ د 1 میلیارد رومن کاتولیکانو رهبر د البانیا په پایتخت تیرانا کې د مدر تریسا په نوم میدان کې نن د یکشنبې په ورځ په خپل یو ورځني سفر کې د دعا مراسم اجرا کړل. پاپ به همدغه راز د البانیا د جمهور رئیس سره هم وګوري. ټاکل شوی ده چې پاپ فرانسیس یتیم خانو ته هم ولاړ شي. البانیا پخوانی کمونیستی دولت اوس د عیسویانو او مسلمانانو د ګډ ژوند یو مثال او نمونه ده.
یوه بار وړونکې تجارتي فضایي بیړۍ چې د بین المللي فضایي سټیشن نه تجربوي او نور ضروري شیان پکې بار دي، د امریکا د فلوریدا ایالت نه فضا ته وتوغول سوه. د فضایي بیړۍ چې بیګا په 2:50 وتوغول سوه، توقع کیږي چې د سېشنبې په ورځ وختي بین المللي فضایي سټیشن ته ورسیږي. د 2200 کیلوګرام نه زیات شیان په دې بیړۍ کې بار دي چې یو پکې د چاپولو درې بودی ماشین هم شامل دی. فضایی اداره داسې خیال لري چې یوه ورځ به فضانوردان په دغه ماشین باندې اضافي پرزې چې ضرورت ورته موجود وي جوړې کړي.
نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوې جمهور رئیس شو. اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه هم لاسلیک کړې ده. په دې هکله رپورټونه لروخو او وګورو چې سپورتي خبرونه څه دي. ابد سه پاسته ډیر مودې د سپورتي خبرونو سره راغله. مهرباني وکړئ سلام
شي زیبا جان. د سپورتي خبرونو په ارتباط بدن مرته وای چې د افغانستان د فوتبال ټیم او د کرکټ الف ټیم په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبې دی تر روان دي. افغانستان د فوتبال ټیم دریو لوبو کې دوه لوبې کړې دي او دواړه بیل دي. یو بنگلاديش نه بیل او بلې د هانګ کانګ نه. سبا د ازبکستان سره لوبه ده. نکه ویم گټی د مخ کې پرمختګ ورته امکانات نشته، نو ځکه چې په دریو کې دوه ګټل پکارو چې افغانستان هغه فرصت د لاسه ورکړو د فوټبال. اوس افغانستان د سپورت مینوال بخپل د کرکټ الف ټیم ته ګوري چې د اکتوبر په اوله نیټه به په جنوبي کوریا کې آسیایي لوبو کې لوبه شل اوریزه. هغه مقابله چې اوس شروع کیږي دوه ورځې پس د وړو ټیمونو ترمنځ، هغې نه چې کوم ټیم مخکې ځي نو هغه د افغانستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان ملي ټیم دا وخت زیباجان په استرالیا کې دی او هلته چې افغانستان نړیوال جام لري برخه پکې اخلي په فروری کې، هغې لپاره تیاری نیسي او استرالیا او نیوزیلینډ ته فرصت برابر کړی چې تاسو راشي زموږ په خاوره میدانونو باندې د تمرینی لوبې وکړي د کلبونو د وړو ټیمونو سره، چا کې هم مهم لوبغاړي برخه اخلي. نو نن د افغانستان لوبه په استرالیا کې او باران وشو او باران چې اوشن به کرکټ نه کیږي، نو سبا ته به دغه لوبه بیا د سره کیږي
او سربسته میدانونو کې خویس کېدای نشي.
نو د باکسینګ باندې نه کیږي. نو دغه د سپورت سوال تاسو سره موږ شریک.
ډیره مننه ابا جان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي. درنو اوریدونکو، اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوې جمهور رئیس شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په خبری کانفرنس کې ویل چې اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو غټون کړي. په دې حق له رپورت لرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن مازیګر د افغانستان د جمهوریت د دوهم پړاو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې او ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی د دوهم پړاو انتخاباتو د ګټونکو په توګه ونوموه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی نن مازیګر یو خبری کانفرنس په وینا کې پرته له دې چې د افغانستان د جمهوریت د جوزا د 3 ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو د نتیجو په باب خبرلارانو ته جزئیات وړاندې کړي، همزومره چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د 2038 محلونو لدلی 2915 محلونو رای با اعتبار شمیل شوی دی. نورستانی ویل چه 1225 محلونو رای باطلی شوی او ده 9600 محلونو رای بیا شمیل شوی دی. نورستانی دی دغو انتخاباتو ده نتیجو پا باب ویل
روند انتخابات با ابطال 100,000 رای 1,002 کاندید در سرات کشور با پایان رسیده است.
د شکایتونو د ثبتولو د مهلت له پای ته رسیدلو وروسته له ټول افغانستان نه د دواړو کاندیدانو د سلګونو زرو رایو په باطلولو سره د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی دی او د همدې له امله د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی د افغانستان د جمهوریت په توګه اعلانوي او په دې توګه د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدل اعلانوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون رئیس د ټولو هغو ارګانونو او ادارو نه چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر کې مرسته کړې او همې د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو ترمنځ سی چلون درما ساکیدو په برخه کې هلی ځلی کړی مننه وکړه. وی ویل چې د پنیوی حکومت کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته د جمهوریت څوکۍ او ډاکټر عبدالله عبدالله ته د ایجوی رئیس څوکۍ مبارکي ورکړي. قسم چې خبریالانو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نه د انتخاباتو دوم پړاو د ټولو شمیرل شوو رایو او باطل شوو رایو په باب هم پوښتنې وکړي، خو د دغه کمیسیون چارواکو وویل چې د یوې بلې غونډې له امله دوی اوس په دې مسلو خبریالانو ته معلومات نشي ورکولی. ډاکټر نورستانی وویل چې په یو مناسب وخت کې به د دوم پړاو انتخاباتو د نتیجو بشپړ راپور خپور کړي. هغه وویل چې په دې هکله یې معلومات د جمهوریت دواړو کاندیدانو ته سپارلی دي. تر اوسه لا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. خو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیمونو وایندان وایي چې کیدای شي بله دوشنبه یعنی یوه هفته وروسته نوی رئیس جمهور د لوړې مراسم ترسره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان نمخ کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن په ارګ کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده. اکرام شینواری د دې خبر تفصیل راکړی دی.
د اوږده انتظار وروسته د افغانستان د جمهوریت دوه کاندیدانو نن په ارګ کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په نوي حکومت کې ګټونکي جمهور رئیس او بیلیدونکي ایجوي رئیس په توګه دندې سرته ورسي. د دغه موافقې له مخې به د حکومت څوکۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ وویشل شي. جمهور رئیس په میاشت کې یو ځل د کابینې د غونډو مشري کوي او ایجوي رئیس به هر اونۍ د وزیرانو د شورا مشري په غاړه ولري. په ارګ کې دغه موافقې د لاسلیک په غونډه کې دواړو کاندیدانو او جمهور رئیس حمید کرزي د ګډون سربېره د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو د سترې محکمې رئیس او د پارلمان دواړو مجلسونو رئیسانو هم برخه لرله. دواړو کاندیدانو د موافقې د لاسلیک دغې غونډې ته خبرې ونه کړلې، خو جمهور رئیس حمید کرزي په خپلو لنډو خبرو کې د کاندیدانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک له امله دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړه او د نوي حکومت نه یې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ.
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن د افغانستان ملت د خپل آینده حکومت د جوړښت امضا ولید او ډېر خوشحاله یم چې زموږ دوه محترم ورونه، محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزی، محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله، په یو افغاني تفاهم کې د دې وطن د خیر او ښېګڼې لپاره او د ترقی او اوسعین لپاره سره په مشوره او سلاسوه او د افغانستان لپاره د آینده حکومت جوړښت تنظیم کړ.
جمهور رئیس حمید کرزي د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د افغاني تفاهم نتیجه وبلله. وی ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې کوم سند نن لاسلیک شو، متن او محتوا یې په خپله کاندیدانو جوړه کړې ده.
په دې کوشش کې به زه، زما معاون صاحبان، د حکومت ملګري، زموږ معزز رهبران د جهاد او مشران، د دوی سره د افغانستان د شهروندانو په توګه، د افغانستان د تباو د وګړو په توګه همکار او مومن یو. که چیرې دوی زموږ څخه مشوره غوښته، موږ به په امانتداري او صداقت د دوی و مشورې ته آماده او تیار یو.
د افغانستان د جمهوریت دوم پړاو انتخابات د جوزا په 3 ورځ ترسره شو چې د انتخاباتو یو ورځ وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل سیال ټیم انتخاباتو کې د پراخه دلغلیو تور ولګو او ورسره د دواړو ټیمونو ترمنځ انتخاباتي شخړې زیاتې شوې. امریکا او ملګرو ملتونو او د افغان حکومت د پرله پسې هڅو له امله نن دغه دواړو مشرانو په ارګ کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر موافقه وکړه. د دې موافقې د لاسلیک نږدې 3 وروسته د دواړو ټاکنیزو ټیمونو وایندانو یو ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې دوی نور انتخاباتي مبارزې شاته پرېښي. د ډاکټر اشرف غنی د ټاکنیز ټیم ویان، فیض الله زکی او د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان، سید اکا فاضل سنچرکی دواړو ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقه نه دفاع وکړه. وویل چې دا موافقه په هیڅ ډول د افغانستان سره سیاسي قانون سره په ټکر کې نه ده. سنچرکی دغه خبري کانفرنس ویل چې ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتیجو د اعلان منلو ته چمتو دی. سنچرکی ویل موافقه ډیره مهمه ده، د راتلونکي حکومت مشروعیت یو اصلي منبع ده او طبعا هغه چې کمیسیون اعلانوي هغه نتیجه ده چې کمیسیون اعلانوي. مونږ منو او قبلوو یا هر څه چې اعلان کړي یو انتخاباتي اداره ده کار کړي. دغه خبري کانفرنس ته فیض الله زکی او سنچرکی ویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ نوې موافقه شپږ عمده برخې لري چې پکې د جمهور رئیس، اجرایوي رئیس، د کابینې جوړول او د انتخاباتي سیستم د قوانینو اصلاح او نور مسلو ته ځای ورکړل شوی. قسم چې دا دواړه ټاکنیز ټیمونه راتلونکي ته هیله مند دي، خو د کابل ځینې ښاریان د دغو ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر ناندریو ته په پام لرنې اندېښنه لري چې کېدای شي دا ټیمونه بیا د حکومت د جوړېدو وروسته هم په خپلو کې د ستونزو سره مخ شي.
د دوه کاندیدانو ترمنځ چې کومه هوکړه لیک امضا شوی دی په هغې باندې مونږ خوشحاله یو، خو یو شی چې مونږ ډېر ورته خپای په افغانستان کې دیموکراسي اصل له منځه لاړ. د افغانستان او هغه ته د افغانانو هغه تکلیفونه چې هغه په ډیرو سختیو کې رای اچول د لاړل رای اچول هغه هیڅ معنا ورنکړه.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیمونه دغه سي اندېښنو ته په ځواب کې وی چې دوی تیرې ترخی ورې شاته پریخي او په یو ګډ حکومت کې د یو ټیم په توګه کار کول ته چمتو دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په پکتیا او خوست کې یو شمیر خلکو د نوي حکومت نه غوښتي دي چې تر هر څه د سولې او ثبات ټینګښت ته زیاته پاملرنه وکړي. دوی د غوښتنې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې کړي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګولی دی.
په پکتیا او خوست کې د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په جلا غونډو کې خلکو د افغانستان له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره پر یوه ځانګړي میکانیزم کار وکړي. د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په یادو جوړو شویو غونډو کې دولتي چارواکو، مدني فعالانو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پوهنتون محصلینو، د ښځو د حقونو مبارزینو او ګڼ شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل په ګردیز کې غونډې ته وویل چې حکومت د سولې پر ټینګښت سربیره د خلکو د ذهنونو پر جوړولو هم لازم کار وکړي.
عالم وایي چې ذهنونه دي چې بلډینګونه جوړوي، ذهنونه دي چې بلډینګونه له منځه وړي. په لومړی قدم کې موږ د باسازي په یوه سولې ته ترجیح ورکو او د سولې دپاره هر اړخیزه هلې ځلې وکړو.
په پکتیا کې د سیاسي چارو کارپو احمد الله ارچیوال وایي چې پر حکومت سربیره ولسی خلک هم مسؤلیت لري چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ په نورو بدلونونو کې هم برخه واخلي.
سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلونونه چې دي دا ولس رامنځته کوي او هغه بدلونونه کوم چې ولس رامنځته نه کوي او په ولس باندې تحمیل شي دغه نتیجه به منفي او دوام نشي کولی.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی د سولې د نړیوالې ورځې په اړه غونډې ته په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې نوی حکومت به د سولې د ټینګښت په برخه کې له واقعي لارو چارو کار واخلي. ښاغلي نعیمی پر عامو خلکو هم غږ وکړ چې د حکومت پر ضد له وسله والې مبارزې د طالبانو لاس اخیستو او له دولت سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
امن، سوله دا وخت د حکومت کار دی، اما حکومت باید څه وکړي؟ ټول قوانین پر صحیح طریقه سره باید تطبیق، اما د قانون ماتونکي باید ډار او خوف ولري چې تکرارا بیا قانون نه کې مات.
په خوست کې د مدني ټولنې یو تن فعال نصیر احمد روخان د خوست غونډې ته ویل تر هغې چې د متوازن حکومت او د پوره اعتدال تضمین ورنه کړی شي د سولې په برخه کې پرمختګ ناممکن دی. هغه له راتلونکي نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر یوه داسې میکانیزم کار وکړي چې مختلف اړخونو ته پکې ونډه ورکړل شوې وي.
د سولې لپاره یوه جامع پلان ته چې په دا پلان کې نړیواله ټولنه، د افغانستان ګاونډیان، د دولت وسلوال مخالفین جمع، په افغانستان کې موجود سیاسي احزاب، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه دا ټول په دې کې مشارکت ولري. په یوه صورت کې مونږ راي شو چې د سولې لپاره یو جامع پلان جوړ.
د خوست دی ولایتي شورا غړي حجي حکمینی له دولت څخه د سولې په ټینګښت کې د ښځو ونډې ته پاملرنه وغوښته. هغې د غراز له میند او خویندو هم وغوښتل چې د خپلو زامنو او وروڼو د بېلارې کېدو مخنیوی وکړي.
دغه پیغام دی د د خزې پاستازي تو چورنه زمونه دادا چې په پولیس کې نو ورکاوي کلام دل پولیس کې ورګي کا کلام لوس کې نشي ورکاولای یو کې ویني واګم ته دا پولیس کې ورګي چخپل بوغ جوړ کو.
په پکتیا او خوست کې د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په یادو شوې غونډو کې د سولې په اړه د ښوونځیو د زده کوونکو له لوري پر ترانو لوستلو سربیره ورزشي نمایشونه او ملي اتڼونه هم ترسره شول. د سپتمبر 28 نیټه هر کال د سولې د نړیوالې ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنو اعلان په 1981 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوی جمهور رئیس سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په یو خبری کانفرانس کې وویل چې اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو ګټونکی دی، خو نورستانی د رایو د فیصدي په اړه څه ونه ویله. د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان مخې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په ارګ کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. امریکا، بریتانیا، ناټو او ملګرو ملتونو د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقتنامې هرکلی کړی دی. د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویان فرید الله دهقان امریکا ژغ ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې تر نن سهار 8 بجو شاوخوا 2 شپېته توغندۍ د کونړ د دانګام ولسوالۍ پر لرې پرتو سیمو باندې لګېدلې دي. د ناټو عالي رتبه نظامي قمندان وایي چې هیله لري چې په اوکراین کې د نوې موافقې په اساس د حکومتي عسکرو او د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ترمنځ یوه بېطرفه سیمه جوړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن یو ځل بیا وویل چې امریکا به عراق ته عسکر وانستوي، خو هغه وویل چې امریکا د عراقي عسکرو ملاتړ کوي. د شلو غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې د مالی وزیران او د مرکزی بانک مدیران دوه ورځنۍ غونډه چې د استرالیا د کوینزلند د ښار په کرنس کې جوړه شوې وه ختمه شوې ده.
ای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې اشرف غني، احمدزی، عبدالله د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه امضا کړې ده. د خبرو اترو یا گفتگو شونه په پروګرام کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانان او شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. کولی شئ وروسته پروګرام ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دغه د سوشې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.